امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبه آشنایم. د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د بحث لپاره پاکستان ته تللی. د سوریې نه رپورټونه وایي چې د اسرائیلو په هوایی برید کې لس تنه وژل شوي دي، او د امریکا جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې په مکسیکو به د ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته د رپورټونه هم اوري. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
چې دا اوس هم روشې ته دا د افطار نږدې ده چې موږ تر اوسه آمادګي نه ده نیولې. اوس چې جنګ سو ګرد سلو ګوشه سو ژوند نو په سختۍ تیریږي.
فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
تقریبا منگا یو سلو دو پندو جنکیان تقریبا فارغان ورکړی دی.
او د افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت د ویان سره مرکه هم لرو. مرکه او رپورټونه وروسته خبریږي. او زرته عاشق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې په مسلې د بحث لپاره پاکستان ته تللی. یوې پاکستانی منبع امریکا غږ ته وویل ښاغلی خلیلزاد نن د دغه ملک د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د سولې په مسلې غږېدلی. د پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د غونډې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سی پی آی جی د ملکی تلفاتو په حق لا تازه راپور کې ویلي دي چې د اپریل د میاشتې په نسبت د می په میاشت کې د ملکی خلکو مالی او ځانی تلفات دوه چنده شوي دي. د سی پی آی جی د ډلې د خبر شوی راپور وایي په دې ملکی تلفاتو کې غټ شمیر ماشومان هم وو. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي دي چې د تیر می په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې 1509 ملکیان مړه او زخمی شوی دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې رئیس عزیز احمد تسل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي 13 میاشت د سوار لسو خزو د وژل کېدو او همدا شاندې ولس خزو د زخمی کېدو خبر ورکړ شوی دی.
په همدې حال کې په غزنی کې د پولیسو په ریزرو خطې د موټر بم په چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی دي او نور ټپیان دي. د غزنی چارواکي وایي وزن مرګي هڅه وکړه چې د غزنی خار اړوندې سیمې کې د پولیسو ریزرو خطې ته د چاودنونکو موادو ډک همي ټانک داخل کې خو په دروازه کې چاودنه وشوه. په چاودنه کې چې بیګا لس بجې وشوله شاوخوا کورونو ته هم زیان رسیدلی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. نن د الاقصی جومات په ساحه کې تشدد او اختلافات په ډېر زیات شو چې اسرائیلي ملت پالو د الاقصی په معبد کې د بیت المقدس ورځن مانځله. اسرائیلیان دا ورځ د بیت المقدس د بیرته یووالي په نوم مانځي. اسرائیلی پولیسو ویلی دی دوی نن په همدغه ساحه کې د مسلمانانو سره په شدید اخوډه بخته وو. فلسطینیان د بیت المقدس ختیز د خپل هیواد راتلونکي پایتخت کړي. اسرائیلیانو همدغه راز د 1948 کال نه په جګړو کې د جګړو په جریان کې د غزینی ولې او ترننه په خپل کنټرول کې ساتلی دی.
د امریکا جمهور رئیس وایي د مکسیکو په برخه کې د امریکا حوصله نور خلاصه شوی او هغه هیواد یې ناوړه ګټه اخیستونکي یاد کړ. ترامپ نن وویل چې مکسیکو په دې کې ناکام شوی چې د مرکزی امریکانا د امریکا متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو دراتک مخه ونیسي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی یا زمونږ په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو بدماشانو د انسانانو قاچاق کوونکو او غیر قانوني مهاجرینو دراتک مخه ونیسي او یا به زمونږ ګڼ شمیر کمپنۍ او کاروبارونه چې په غیر منطقي توګه جنوبي امریکا ته تللی دي بیرته متحده ایالاتو ته راشي. جمهور رئیس ټرمپ خبرداری ورکړی دی که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرینو دراتک مخه ورنیسي امریکا ته د مکسیکو په صادراتو به 15% کې ګمرکی تعرفه ولګوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د ویزو اخیستو لپاره نوي شرایط وضع کړي دي. دغه وزارت ویلي دي چې تر دې وروسته به هغه وګړي چې امریکا ته د راتګ لپاره ویزې غواړي باید دا معلومات هم ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې کوم نمونه او د ایمیل آدرسونه استعمال کړي دي. د بارنې چارو وزارت وایي چې یوازې هغه کسان د دې امر نه مستثنا دي چې د رسمي او ډیپلوماټیکو کارونو لپاره امریکا ته راځي.
د سورین ریپورټونه وایي چې د اسرایلو په هوایي برید کې لس تنه وژل شوی دي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
د ریپورټونو لمخې د اسرایل په برید کې په وژل شویو کسانو کې د سوری سرتیری او بهرني جنگیالي هم شامل دي. د اسرایلو د پاوز اعلامیه وایي چې له سوریې څخه دوه توغندي د ګولان د اشغال شویو لوړو د هرمون په غرونو کې لګیدلې دي. د اسرایل پاوز وایي چې د بریدونو په ځواب کې د اسرایلو الوتکو د ګولان په لوړو کې د سوریې د توپچی بتری، د څارو او استخباراتو ځینې پوستې او هوایی پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د فرانسې خبری آژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د مسولینو له خولې لیکلي دي چې په هوایی بریدونو کې د سوریې درې سرتیری او و بهرني جنگیالي وژل شوی دي. مینا سادات، امریکا غک، واشنگتن.
مانگ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه غږیږو. د امریکا پوځ ویلی دی چې د B-25 ډوله بم غورځوونکي الوتکې او هغه جنگي کشتۍ چې الوتکې انتقالوي نن یې د عربو په بحیره کې ګډ نظامي عملیات کړي. امریکا دغه الوتکې او جنگي کشتۍ منځني ختیځ ته د ایران د نامشخص ګواښ په مقابل کې لیږلې دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وایي متحد ایالات به د قید او شرط پرته د ایران سره دغه هیواد اتمی پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو دي او غواړي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
مایک پمپیو چې د شنبه په ورځ د اروپا او شمالي امریکا د اشرافو په یو کلنۍ غونډه کې چې د بلډنسبرګ ګروپ په نوم یادیږي او د سویټزرلند د مونټریکس په ښار کې جوړه شوې وه وینا کوله. په دا غونډه کې مهم سیاسي شخصیتونه، د استخباراتو، دفاعي او اقتصادي چارو مسؤلین ګډون کوي. پمپیو په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات بېل کوم قاعدو شرط نه تیار دي چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب وغږیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د شنبه پر ورځ اشارتن ویلو ک واشنگتن د ایران په مقابل کې محترمانه رویه غوره کړي نو ممکن چې ایران ورسره مذاکرات ته کینی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه. سکالې د بحث موضوع د یو باثباته ستراتیژیکي نظم او نسق رامنځته کولو، د غونډې برخوالو په موجوده نړیوال سیستم او پر هغو سیاسي او نظامي تلفونو باندې سخت انتقادونه وکړل چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته جوړ شوی دي. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او رسای خبر دا چې په عراق کې یو محکمې دوه فرانسویان چې د داعش غړي ول په اعدام محکوم کړل. د فرانسې حکومت ویلي دی چې د عراق خود مختاری ته احترام کوي خو د اعدام د سزا مخالفت کوي. په عراق کې زرګونه کسان د اسلامي دولت یا داعش ته وسلوارې ډلې سره د غړیتوب په شک بندیان دي. په دې جمله کې په سلګونو د بهرنیو هیوادونو اتباع هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډی ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. د دې خبر تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې ناجی صافی پر رپورټ کې اوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشست چار جانبه به خاطر په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید، او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي، او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي، خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنی کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي، او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د ځورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او اروپایي هیوادونو ته د سفر ووم پړاو پیل کړ. زلمی خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د سفر او د خبرو د اهمیت په اړه پاکستانی سیاسي مبصر عاصم یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل
ټول نه همه وجه دا غدا ده چې امریکا په دې وخت کې هغه خپل ذهن دې خبرې ته تیار کړی چې هغه د افغانستان نو وتل غواړي. نو که په دغه تناظر کې موږ وګورو نو بیا د خلیلزاد د څومره هم چې سفرونه دي، نو که هغه اسلام آباد ته دي، که هغه ماسکو ته دي، که هغه قطر ته دي، که هغه نور ځایونو ته دي، نو هغه ډېر د اهمیت وړ دي. روسي وخت کې د پاکستان اهمیت کافي حده پورې کم شوی دی، ځکه چې څومره هم په دې وخت کې زور دی نو هغه ټول کابل طرف ته دی. د اسلام آباد اهمیت کافي حده پورې کم شوی دی، خو بیا هم اسلام آباد او پینډی چې دنو د هغوی اوس هم څه اثر شته پر افغان طالبانو مشرانو باندې. دې لړ کې که موږ وګورو نو د اهمیت وړ دی.
یوسف صاحب، د افغانستان د سولې په باس کې تل د اسلام آباد رول ډیر مهم ګڼل شوی دی، او تاسې هم اشاره وکړله چې اوس هم پاکستان د طالبانو په مشرانو باندې اثر رسوخ لري. زلمی خلیلزاد د سفر یو هدف دا و چې د سولې خبرې ګړندې شي، سرعت ورته ورکړي. د پاکستان هم دې اثر رسوخ ته په کتو څه رول به وسولوي؟
اوس دا ده چې د امریکای کافي حد پورې خپل فوزي مدد هم کم کړی دی د پاکستان لپاره. نو د هغې د وجې نه که موږ وګورو نو دومره زیات زور امریکا نشي اچولی په پاکستان باندې چې دا خبرې ګړندی شي. خو بیا هم پاکستان امریکای ته اوس هم اړتیا لري، پاکستان آی ایم ایف ته اړتیا لري، پاکستان دا ده چې فوزي نور کومک ته اړتیا لري. نو هغه تناظر کې زه وګورم نو زه دا اوس ویلی شم چې یاره بیا هم پاکستان چې څومره هم طالبان دي، که هغه حقانی نتورک دي، که هغه نور طالبان دي، نو که هغه په کوټه کې دي، که هغه په پېښور کې دي، نو چې څومره هم طالبان مشران دي اوس هم هغوی د پاکستان چې څومره فوزي مشران دي خاص کر یا ایس آی ته، نو د هغوی خبره مني هغوی. او اوس هم زه وایم چې پاکستان پوره په دې کې خپل کردار چې کوم دی خپل رول چې کوم دی هغه لوبول شي. خو بیا هم دا ډیپند کوي په پاکستان باندې چې دوی په دې پروسه کې هغه تر څه حد پورې خپل رول ادا کول غواړي. دا د پاکستان په خاطر.
یوسف زه سب تاسو د مرستو یادونه وکړله، خو د امریکا لوی ګیله د پاکستان نه دا و چې په کلونو کلونی د ترهګرۍ په ضد د مبارزې په خاطر پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو د تمې سره سم هغه څه پاکستان و نه کړل. د امریکې په وینا چې څه یې تمه کېده، نو اوس آیا پاکستان بیا غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي د افغانستان د سولې په خبرو کې که څنګه؟
پاکستان په دې وخت کې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ دی. پاکستان مشرانو خپل پوره کوشش وکړو چې هغوی د چین نه، هغوی د سعودي عربستان نه، هغوی د نور ملکونو نه قرضې ترلاسه کړي، خو په هغه کې هغوی ته کامیابي میلاو نه شوه. اوس واحد چې کوم د پاکستان لپاره لاره ده، نو هغه دغه ده چې هغوی آی ایم ایف ته لاړ شي، او آی ایم ایف کې د امریکې رول د ټولو نه زیات دی. نو پاکستان په دې رستو یو کال کې خاص کر دا خبره منلې ده چې هغوی د امریکې نه بغیر بل چاره غي سره نشته. نو زما خپل خیال دا دی چې اوس په دې وخت کې پاکستانی مشران په دې خبره پوه شوي دي د افغانستان سولې په دې پروسه کې دوی به خپل کردار ادا کوي. ټول دنیا ته معلومه ده چې پاکستان یو طرف ته د ترهګرو مدد کړی دی، بل طرف ته چې کوم د هغې ضد باندې جګړې کړي دي، په خاص کر د پښتنو په علاقو کې، په وزیرستان کې. زما نه دی خیال چې پاکستان سره بله یوه لار هم نشته.
نو یوسف صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې سفر نه چې دا اوس په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري، څه تمه کېدای شي چې دا به د افغانستان د سولې د روانو خبرو سره څومره مرسته وکړي؟
نو تمه خو دا ده چې خلیلزاد ته هم دا خبره معلومه ده چې په پاکستان کې چې واک دی، نو هغه د فوجي مشرانو په لاس کې زیات دی. هغه واک د سیویلین مشران چې دي، هغه په لاس کې دومره واک نشته. په خصوصي توګه باندې د چې څومره هم خارجه پالیسي ده چې په افغانستان او هندوستان شامل دي، نو د هغوی د پاره خلیزات ته خو دا معلومه ده چې واک چې کوم دی هغه د فوزي مشرانو په لاس کې دی. نو خلیزات په کار خو همدغه دي چې هغوی څومره هم هغه خبرې تری دي، نو هغه زیات فوزي مشرانو شروع کړي، او د هغې نه داسې یو دغه واخلي چې یاره دا مسله چې کوم دی دا یو حل طرف ته لاړه شي.
یعنی یو تضمین باید د پاکستان د پوځ او استخباراتو نه واخیستل شي.
بالکل، په دې کې هیڅ شک نشته، دغه نه بدون چې کوم دا مسله نشي حل کېدی.
ډیره مننه یوسف زیسب، کورم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوې دي. دوی وایي چې د ولګې تر څنګ ماشومان له صحي ستونزو سره هم مخ دي. په همدې اړه ګلرحیم نیازمن د کندز نه رپورټ را لېږلې.
د مزار شریف ښار ته له پاریاب څخه په سلګونو هغه بې ځای شوي کورنۍ له لوږې او صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې په کلو کې جګړې وي، او وسلوالو طالبانو یې له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي. دغه سلګونه کورنۍ د ښار غرب لور ته تر شنه اسمان او سوزند لمر لاندې د څادرو سیوري ته اوسیږي. دوی وایي د تیرو 15 کالو خواري سکل وسلوالو ترې ولوټله، کورونه یې ړنګ شول، او د کورنۍ غړي په جګړه کې ووجل شول، نو ځکه له سیمې راوتلي دي. یوه کورنۍ چې 40 تنه ښځې او ماشومان لري د یو تن تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د دغې کورنۍ مشر ښځه وایي چې میړه یې په جګړه کې وژل شوی دی.
بیا نو جنگ ډیر سو، سړی مې هم د لاسه ورکړ. بیا دغه ځای کې څخه رالو، دغه 4-5 نوړي مې راسره دي. بس نو زه خپله کونډه دلته ورسره یم، بس نو روزګار هم دغه نجلۍ مې خیاطي کوي. بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو، نو که چا کالی راوي دغه به کوو. د اختر دپاره خو نو خدای پاک دې خپله مهربانه شي. اورې بالا نو موږ چې موږ دغه رازغاسو زرنجو تر پښې مایوانان هم لاندې شو. موږ هم دغه سړی چې مو د لاسه ورکړ ډیر په بد حالت په ډېر جګرخونو په خواري راوتلو یوري. بس نو طالبانو د دې خوا ویشتلو، حکومت د دې خوا ویشتلو. دغه کوچنیان چې په مکتب کې و هغه مکتب هم بره سره چپاسو سره ولاړه سره ویرانه سو. موږ هم بره مجبور سو، شپه ورځ به مو د کوچنیانو چغې بغې وي.
دغه خلک چې له فاریاب څخه بې ځایه شوي دي د سرې میاشتې له خوا یې سروې کېږي، خو دوی وایي چې د مرستو تر را رسېدو د خوراک څه نه لري. د دغه کورنۍ یو بل میرمن تر تر پال او صادر لاندې د ژوند او د روژې د سختۍ په اړه د سیوي
نو مې انګوم ده یو درې میاشتې کېږي چې تقریبا دلته راغلی یو خو جنگونه او ژوند خالت نسبتا یو لږ شو ولې چې ټول ځای فامیل یو ځای وو خو دلته چې راغلی د جنگو د لاس کم کار نه سن نارینه او تاسو نه شوسو تاسو روشا خلاصه تاسو ته وایم چې بیخي په بد دغه مو تیر کوي چې دا اوسم روشې ته دا د افطار نشدې ده چې موږ تر اوسه آمادگی ندانی ولی
اوس چې جنگ سو گرد سلو گوش هست جوان نو پا سختی تیری ری شای نس خوراکه شای نل رو پا روژی که مر شای نل رو چوی خرو ادا یختنم را روان ده هریان پا تایی
ده دقو بیزای شول جمله زخه یوش میر کورانه ده تیر جمی پر وقت بیر تخپل و سیمو تا پا دی خاطر ستنی شیوی چه ده جمی پر وقتی ده یخ لعمل ده ماشومانو ده تلف که دو وی را در لو ده لاتی روڅو میشت را پدی خو د شبرغان فاریاب او شبرغان برخ ترمنز پر لوی لار زای زای وسلوال طالبان تلاشی کوي او له موټرو پیسې اخلي د سرک دوړو خو ته وسلوالو په تیر نږدې وخت کې زینې سیمې تر واکلاندې راوستي دي خو د بلخ چارواکي کله کله په سیمه کې د عملیاتو د تر سره کېدو خبر هم ورکوي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د سولې ولسی حرکت غړي چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ ته روان شوی وي هیله لري چې د طالبانو او د سیمې د خلکو سره به وغږیږي او د سولې په هکله به ورسره خبرې وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اشق الله رحیمزی د سولې د حرکت د ویان او غړي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې موسی کلا ته د ورتګ هدف څه دی.
د سولې ولسی حرکت غړو درې شپې مخکې له لشکرګاه څخه حرکت کړی دی. په لارې کې مو له ولسونو سره کتلي دي. ولسونه دردمن دي، هغوی جګړو ځپلي دي، جګړو زیاني او مالي زیانونه ورته اړولي دي. تیره شپه یعنی پرون ګرشک ته راورسېدو، پرون 15 بجې مو په ګرشک کې له ولسونو سره غونډه درلوده. په غونډه کې د اوربند او سولې اړوند خبرې وسوې، د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسوه.
مننه وطن دوست صاحب، دا معلومات شته دي چې هلته به تاسو څومره وخت لپاره پاتې کیږي او هغه د چا سره چې تاسو وینئ د ولسونو سره یا مثلا د طالبانو سره د هغوی سره مخکې خبرې شوي دي؟
لار نامعلومه ده چې تر موسی کلا پورې به څونه لار وي او بلدا چې تر موسی کلا پورې کلی ستا ولسونه ستا دا په ولسونو پورې اړه لري چې موږ ته څونه وخت راکوي، موږ له هغوی سره څونه وخت پاتېږو، بیا موسی کلا بازار ته څه مال سېږو، هلته څونه وخت له ولسونو سره پاتېږو، د ولسونو غوښتنې او هیلې څه دي، ولسونه څه غواړي، څونه غونډې زموږ لپاره نیولی سي، دغه څه دي چې اوس یې وړاندوینه نشي کېدای. کله چې موږ له هلمند څخه تر کابله پورې تلو هم ولسونو ته تلو، له کابله تر بلخ پورې هم ولسونو ته ولاړو، له ولسونو سره پاتسپو، پر ولسونو مو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده، باید ولسونه منځګړیتوب وکړي، باید د جګړې لشکیلو اړخونه وغواړي چې افغان وژنه او وژنه پای ته ورسوي. همداراز چې اوس له لشکرګاه څخه حرکت کړی دی، موسی کلا ته ځو، هم ولسونو ته ځو، له ولسونو غواړو چې د جګړې لشکیلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه وکړي، ځکه چې تر ټولو زیات په روانه جګړه کې ولسونه متضرر شوي دي. یو خوا خو خپله طالب هم له ولسه جوړ دی، افغان سرتیری هم له ولسه جوړ دی، بل خوا خپله ولس متضرر دی په جګړه کې.
وطن دوست صاحب، تاسو ویلي چې تقریبا شاوخوا 40 نفر یاستئ چې موسی کلا ته روان شوي یاستئ، دا ټول د هلمند اوسیدونکي دي او که د افغانستان د نورو سیمو خلک هم ستاسو سره یوځای شوي دي؟
دا حرکت یو ملي حرکت دی. په دې حرکت کې نږدې د هر ولایت اوسیدونکي سته او د هر قوم اوسیدونکي سته، د بېلګې په توګه پښتانه، تاجک، هزاره، ازبک را سره سته. دا یو ملي حرکت دی. په دې حرکت کې د هرات، د بلخ، د بامیان، د غزنی، زابل، کندهار، هلمند او ترڅنګ ننګرهار او د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي زموږ سره سته او په دغه کاروان کې زموږ سره ملدي.
مننه وطن دوست صاحب، د وخت مو ژوندۍ اوسې، کور ودان، د خدای په امان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 FM 103.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د دفاع موقت وزیر پجک شانهان د شانګریلا په دفاعي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی دی. شانهان له اول ورځې نه کله چې د پنټاګان چارې په لاس کې واخیستې ویل چې مهمه اندېښنه یې چین ده او نن د امریکا د پوځ د یوه ملکي مشر په توګه د بیجنګ په چلند انتقاد وکړ. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پات شانهان د خپل چینایي سیال سره له ملاقات نه مخکې چې د اړیکو په جوړېدو به خبرې وکړي خوشاله ښکارېده. خو شانهان د شنګریلا د کلنۍ دفاعي غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې امریکا به د چین چلند له پامه ونه غورځوي چې په وینا یې د سیمې سوکالۍ ته ګواښ پېښ کړی.
دا د اختلافاتو خبره نه ده او نه هم د دیوال جوړولو خبره، بلکې دا د امنیت په اړه ده.
چین باندې تور دی چې د نورو هیوادونو پوځي او ملکی ټکنالوژي غلا کوي.
زما نه خوښېږي چې معنوي مالکیت غلا شي. زمونږ اصلي مسئلې د معنوي مالکیت غلا او سایبري بریدونه دي. ډېرې مهمې مسئلې دي چې مونږ باید ورته رسیدګي وکړو.
کارپوهان وایي چین د دغو غلاو له لارې د امریکا او چین د پوځي قابلیتونو ترمنځ مهم واټن کم کړی.
هغه برلاسی چې مونږ د سړې جګړې په مهال د چین او د لویدیځو هیوادونو په وړاندې درلود، د تل لپاره له منځه تللی دی.
او چین خپل پوځي قدرت له سرحدونو بهر خودلو ته دوام ورکوي. بیجنګ د چین په جنوبي اوبو کې ټاپو وزمې جوړې کړې او پکې درنې وسلې نصب کړې، څو په سیمه کې د مالکیت ادعاوې د نړیوال قانون په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي.
هغوی استدلال کوي چې دا دفاعي اقدام دی، خو دا له حد نه تیر اقدام دی.
په دې وروستیو کې امریکا د جاپان، هند او فلیپین سره د چین په جنوبي اوبو کې د نړیوالو ګزمو د ډیریدو غوښتنه وکړه.
زه فکر کوم مونږ باید د دوو اختلافاتو په جزئیاتو باندې ځان خبر کړو. دا یوازې د چین او د امریکا ترمنځ اختلافات نه دي، دا د چین او نړۍ ترمنځ اختلافات دي.
د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د مخ په ډیریدونکو کړکیچ پاړه په سنگاپور کې د امریکا متحدین په بیساري توګه اندېښمن دي او اکثره دا باور لري چې چین او امریکا باید په ګډه کار وکړي، کنه نو دوی به نړیوال سیستم د بې ثباتۍ سره مخ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد د سولې په مسلې د بحث لپاره پاکستان ته تللی. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکی تلفاتو په اړه په تازه راپور کې ویلي دي چې د اپریل د میاشتې په پرتله د مې په میاشت کې د ملکی خلکو مالی او ځاني تلفات دوه چنده زیات ول. په غزنی کې د پولیسو په ریزرف قطعې د موټر بم په چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 9 ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د مکسیکو په برخه کې د امریکا حوصله نوره خلاصه شوې ده او هغه هیواد یې ناوړه ګټه اخیستونکی یاد کړ. ټرمپ نن وویل چې مکسیکو په دې کې ناکام شوی چې د مرکزی امریکا نه د امریکا متحده ایالاتونو ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي. د سوریې رپورټونه وایي د اسرایلو په هوایي برید کې لس تنه وژل شوي دي. د اسرایل په برید کې په وژل شوو کسانو کې د سوریې عسکر او بهرني جنگیالي هم شامل دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویزو اخیستو لپاره نوي شرایط وضع کړي دي. وزارت ویلي دي تر دې وروسته به هغه وګړي چې امریکا ته دراتک لپاره د ویزې غوښتنه کوي باید دا معلومات هم ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې کوم نمونه او د ایمیل کوم ادرسونه کارولې دي او د ټلیفون څو شمیرې درلودلې. د بهرنی چارو وزارت وایي چې یوازې هغه کسان د دې امر نه مستثنا دي چې د رسمي او ډیپلوماټیکي کارونو لپاره امریکا ته راځي. نن د الاقصی جومات په ساحه کې تشدد او اختلافات په دې زیات شول چې اسرایلی ملت پالو د الاقصی په معبد کې د بیت المقدس ورځ ولمنځله. امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به له قید او شرط د ایران سره د هیواد اتمی پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو ده. امریکا پوز وایي د بی 250 پم غرزون کلو ته کې او هغه جنگي کښتۍ چې الوتو کې انتقالوي نن د عربو په بحیره کې ګډ نظامی تمرینات وکړل او په عراق کې یو محکمې دوه فرانسویان چې د دایښ غړي وو په اعدام محکوم کړل.
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدی زی پای ته رسیده. د تل په څیر په لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مه.